سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس مخه ک د ازادي رادیو نوري ازادي رادیو اوس څلور وش ساته خبرونه لري تاسو کولای شئ د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو صفونو نسی وش او پنځه وش مترو او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفه د لشبګ نویز مخ خبرونه واوري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرو کړی دی چې د بی اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه تر 15 لک او یو څلویښت زره ډېر افغان کډوال افغانستان ته تللی دي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې د دغو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړې دي. اسلام آباد وایي چې څه باندې 12 لکه هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او استول کیږي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګډ کډوال د سرپناه ستونزې لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تېره اونۍ وویل چې په روان ژمي کې به 15 میلیونه او 2 لک افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو ننګه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میټو میلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان وویل چې ځانګړی استازی به له افغانستان سره د نړیوالو تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګرو ملتونو په خپل پریکړلیک کې وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تېر جمعې پورې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز وکړ چې د شورا اکثر غړو ورسره موافقه وکړه. د ایران په کرمان کې د پرونیو چاودنو په تړاو د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې دا چاودنه خندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې وویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چاودنې وشوې. د ایران د دولتي اژانس ایرنا په وینا د چاودنو له څلور اتیا تر 95 پورې کسان وژلې دي او 200 ضرورت یا نورې ټپیان کړې دي. یو امریکایي ډیپلوماټ د نوم نه اخیستلو په شرط وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن منځني ختیځ ته روان شوی دی. انتونی بلینکن په داسې وخت کې د سفر پیل کړی دی چې دا ویره ډېره شوې چې په غزه کې د اسرایلو جګړه به په سیمه کې خپره شي. د جګړې د خپرېدو اندېښنې وروسته تر دې زیات شوې دي چې په لبنان کې د حماس یو مشر ووژل شو او په ایران کې خونړۍ چاودنې وشوې. د حماس پر ضد په غزه کې د اسرایلو تر برید وروسته د سیمې ته د بلینکن څلورم سفر دی. او ناټو د جنوري په لسمه د خپل غوړ هیوادونو د ډیپلوماټانو او مسؤلینو غونډه ورملل ده. په دې غونډه کې به د اوکراین په پلازمینه کې فونورو خارونو د روسیې د خونړیو بمباری او پټړو خبري وشي. د ناټو د رسنیو برخې په ایکس باندې یا په ټویټر نن لیکلي دي چې اوکراین د ناټو دننه د اوکراین ناټو د شورا لوري د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د دسمبر 15 په کیف کې د روسیې د پلوټالوتکو او توغندیو د یوازې یو برید پر مهال په کیف کې 2 کسان ووژل شول. د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې د درې ورځنۍ ناستې ته له مهمو پلازمینو څخه د پاکستان سفیران او نورو ډیپلوماټان وربلل شوي دي. د ناسته داسې مهال جوړیږي چې د کندهار د والي په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او پرونی د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره هم ولیدل. تفصیل همین هیواد نورو.
د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې درې ورځنۍ ناسته کې چې نن پیل شوې پکې په مهمو پلازمینو کې د پاکستان سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو ګډون کړی. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دې ناسته کې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو ته په کتو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په مختلفو اړخونو به بحثونه وشي. تر دې مخکې پاکستانی رسنیو ویلي وو چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برېټانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون به په 10 هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په اعلامیه کې دا یادونه نه ده شوې چې په ناسته کې به له افغانستان سره پر اړیکو او تعامل هم خبرې کیږي، خو تر دې مخکې پاکستانی رسنیو ویلي ویلی وو چې د دې ناستې مهمه موضوع به له افغانستان سره پر اړیکو بحث وي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکی طاهر خان په دې اړه وایي:
افغانستان په کې یو مهمه موضوع ځکوي چې افغانستان خو د پاکستان لپاره اکثر یو لکه مهمه یو مسله ده، او دا چې اوسنی کوم حالت نو ضرور به یو سوچ وي او خبره به کیږي چې څنګه د اوسنی حالت نه د پاکستان او افغانستان دی دواړه روباسي.
ښاغلی طاهر خان وایي له افغانستان سره اړیکو او تعامل ته له امنیتي نظره کتل کیږي او په اړه یې پریکړې د بهرنیو چارو وزارت پر ځای پوځ کوي، خو نوموړی زیاتوي چې په دې ناسته کې به پوځ ته هم وړاندیزونه وي. په پاکستان کې د دې هیواد د سفیرانو په ګډون دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د کندهار د والي ملا محمد شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې دی، او پرون یې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې دواړو لورو په دې ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو د هواري او د کرښې دواړو خواوو ولسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې وکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو له پلاوي سره د سولې او امنیت په دوه اړخیزو اندېښنو هم خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو له ډیرېدو وروسته پاکستاني حکومت په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي، چې له امله یې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي. خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او نه هم د بل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو په غبرګون کې یو شمېر افغان فعالانو او بنسټونو د دې سازمان سرمنشي ته پرانستې لیک استولې دي. په دې لیک کې چې د بیلابیلو بنسټونو فعالانو لخوا لاسلیک شوی، په دیني مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه د روز او تنبایو څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوي او هغه د نجونو په زده کړو د بندیز پاتې کولو تورنه شوې ده. د راپور د تلرو د دې راپور وروسته د نوربسته پروګرام مه هېروئ.
په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تنبای و د څرګندونو په خبرګون یو شمېر افغان فعالانو او بنسټونو د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوترشته پرانیستی لیک استولی دی. په دې لیک کې چې د شاوخوا 1300 بیلابیلو فعالانو او بنسټونو لخوا لاسلیک او د جنوري په 3 نیټه استول شوی دی، د روز او تنبای و څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوی دی او هغه د نجونو په زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوی. د لیک یو شمېر بنسټونو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د تېر جمهوري حکومت د چارواکو په ګډون واو یا کسانو لاسلیک کړی. په دې لیک کې راغلي ډیری راپورونه او څیړنې ښیي چې هغه خلک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې ګډون کوي افراطیت ته یې مخه کړې او ورپکې او بغاوت زده کوي. د دې پرانیستې لیک یو تن لاسلیک کوونکی ظریفه غفاري ازادي راډیو ته وویل:
ملل متحد باید اقدامات
ملګري ملتونه باید د طالبانو د کړنو او فعالیتونو په ځانګړي توګه د نجونو پر وړاندې د دوی د کړنو او د افغانو میرمنو د وضعیت لپاره باید واضح اقدامات ولري. دوی باید په څرګنده یو کار وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې هیڅ مدرسه او بنسټ د ښوونځیو او رسمي زده کړو ځای نشي نیولای. نو ډیره اړینه ده چې ملګری ملتونه په دې اړه واضح اقدام ترسره کړي او پر طالبانو فشار راولي.
واضح اقدام وکړه تر طالبان فشار بیاره.
په دې پرانیستي لیک کې د غشان په افغانستان کې د عصري علومو پر اړتیا ټینګار شوی او زیاته شوی چې هیڅ هیواد نشي کولای یوازې د دیني زده کړو له لارې پرمختګ وکړي. له زده کړو به برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې دیني زده کړې هیڅکله د عصري زده کړو بدیل نشي کېدی. په کابل ښار کې له زده کړو به برخې دوه نجونو بهار او ناجي ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر د دیني علومو زده کړې د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدای هیڅکله نشي کولای چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دیني زده کړه بسنه نه کوي، او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
فکر کوم چې مدرسې نشي کولای د خونځي بدیل وګرځي، ځکه خونځي کې عصري علوم تدریسي او د دې ترڅنګ دینی مضامین هم موږ لرو. په مدرسه کې بیا تا نه دینی مضامینو باندې ډیر فوکس دی، هلته هیڅ د عصري علومو زده کړې نه ترسره کیږي.
دا نیوکې وروسته تر هغې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روزا اوتون بای واده 13 دسمبر په 14 د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته ویلي.